السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. نن جمعه ده، د وریا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی، او په یو غونډه کې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استول سوې خبرپاڼې کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هېواد له نافذه قوانینو ښکاره سرغړونه ده، او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هېواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. یو هیئت ټاکل سوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکېل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د ولسمشر اول مرستیال جنرال دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی، په یوه اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې بس کړي. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 15 اتیا کورنۍ چې ورغلي ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حفیظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قومندان وایي چې داسې شواهد نشته چې حفیظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قومندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. په بدغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې بېډلې سره یو ځای سوی، او په یوه غونډه کې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بدغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاټ سپیکرونو ویناوې وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. په بدغیس کې د ملا محمد رسول په مشرۍ دا غونډه په داسل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. یو ما موتو په دې ورستوي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړی دا مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال دی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په توګه دنده پیل کړي. د ارګ د اعلامیې له مخې تادامي جی یو ماموتو افغان ولسمشر ته ویلي چې یوناما به د سولې پروسې په ملاتړ له فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسا کې سبب وې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسا د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وه. د بوسنیا د سربی جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 11 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کېږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونۍ خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترینګلې دي. جان کیری وایي له ولسمشر پوتین سره یې پر دې خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین په ختیځ کې یو رښتینی اوربند ته ستنېدلی سي او دغه رنګه د هغې اوکراینی پیلوټې په اړه ورسره غږېدلی چې د سه‌شنبې په ورځ د روسیې محکمې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژنه کې د شکیلتیا په تور په 22 کاله بند محکومه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې له کیری سره یې یو ځای خبرې لنو ته خبرې کولې وویل روسیې د دې اوکراینی پیلوټې په اړه خپل دریز جان کیری ته روښانه کړی دی. لاوروف وویل روسیه هیله منه ده چې د امریکا متحده ایالات به اوکراین وهڅوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره به د مینسک تړون عملي کړي. هغه وویل روسیه به په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي وهڅوي چې ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له روسي چارواکو سره د سوریې په اړه هم غږېدلی او دواړه لوري په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال پر هڅو سره سوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې وو. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له 4 ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دغه ښار د نړۍ د لرغونو میراثونو یوه مشهوره سیمه ده. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دوی جنګي الوتکو په پالمیرا کې ځینې اهداف بمباري کړي څو د سوریې د ځواکونو مرسته وکړي. اته بجې او څه باندې 8 دقیقې شوې. روس له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلګانو مظاهره په تاوتریخوالي واوښتي. ارګ له دوړو لوريو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت توظیف شوه تا افراد را شناسایی کرده و به پنجه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په بلوچستان کې یو تن د هند له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوی. پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم سو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. روس له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېدې. ارګ له دوړو لوري غوښته چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. لارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو با صلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د ورستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښته چې لاریونونه دی پایته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص ته او تریخوالی یادونه نه دکړي، خو د غیر مسول وسلوالو ډلو ترمنځ ورستین ختی د هیواد لنافذه قوانینو څخه کار سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتلستو حقوقتون کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولیز و لاریونون و احتجاجون ترسر کول دا هر افغان حق ده، خوب تاو تریخوالی دا دی مظاهر و بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاو تریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپاری
کرده و با پنجه قانون بسپاری.
بلخواه جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سوله ییز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی خار ډیر وړو کې دی، له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایی ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي، وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. منیر فرهاد وی د همغه نوی کال په شپه موږ د جنبش د ګوند له دوستانو سره یو ځای او په همغه دا تصویر چې د یو کس لخوا څیرل شوی و بیرته په دوو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او دا تصور کیږي چې هلته به راتلونکی او پسرلی او د کام سره روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو پر ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونتوانېږي.
افغاني ویب کامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي. ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو دغه راز افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وایي ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت باید په دې اړه د دوی د سیسی شاندې کړي. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورن کړي طالبانو ته به بد عواقب ولري. ښاغلی انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنج شنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي کچیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونکړي نو د لمینځتلو انتظار دی وکړي.
کچیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. کچیر داسې ونکړل دغه خوره بعد موجوده حکومت وی نه د طالبانو کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي لدی وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واکې ووسی
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوې دي چې ټاکل شوی و په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستې وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نشي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي
سوله یو له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ یې ولرو سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي باید دواړه لوري سره کینی او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی زن د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي خدا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنۍ سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د کونړ امنیتی چارواکي ډاډ څرګندوي چې د شډاله په دې ولایت کې نفوذ پراخ نکړي اجمل ان دوربندي تفصیل لري
د کونړ د امنیتی کمانډان عبدالحبیب سیدخیل لازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د داعش ټلې یو سلو پنځات یا کورنۍ په دې ورستوي کې د سرکانو ولسوالۍ یوې لري پرتی سیمې ته کړه شوې نو موږ وایو د ننګرهار په چین کې د دې ټلې پر ضد عملیات ورسته چې داعش په کې ماته خړلې وستوي د کونړ قرنۍ یو سیمه ته مخه کړې
تعداد 85 فامیل خانواده‌های عزیز کس خورده آمدن در
خغلی سید خیل وای دی ماتې خوړلو د عیشیانو یو سلو پنځات یا کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلی داسې اوازې هم وي چې د غلطه په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی ول دی زې شلتن تا وخته خدای وشای واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سید دی په دې ډله کې شامل وي حافظ سید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ټلې مهم مشر ګڼل کیږي د کونړ امنیه کمانډان وایي د دوی د معلوماتو لمخې د غلطه ورکړې شوې د عیش پوری تړلې کسان د کډوالو په څیر د کورنۍ په بڼه دی وسلوال کسان ورسره نشته خاغلی سید خیل ویل په درې څلور نور ولسوالیو کې په غسیمو کې چې د امنیه تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش ته جلب او جذب ریپورتونه اوریدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی نو مولوی ول داعش وسلوال ډلې شپږ میاشتې په خا هم کونړ کې د بخو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپل سیمه کې ځای ورنکړ سید خیل وای خلکو موږ هم پیژندلې دوی هم پیژندلې دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري د کونړ والی وحید الله کلمزی هم تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې ولسی خلک د داعش سره همکاري کوي او دا ډله په کونړ کې د بخو ټینګولو ځای نشي موندلی په عین حال کې په ننګرهار کې پرون چارواکو ویل چې په ورستوي کې د بیلابیلو هیوادونو څخه د خصو په شمول تر 15 زیات بهرني وسلوال نیولې چې د دوی په وینا د داعش ټلې سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته ورغلي د ننګرهار والی سلیم خان کندزی د نیول شو کسانو د هویت په اړه خبري اعلان وته ویل
تاجکستان او د پاکستان او چشنایانو دا یو تعداد کلیدل شوی دی او یعنی ول شوی دی تراخ ګر دی او دا چې په هر پهار ځکې دی تراخ ګر دی
د داعش وسلوال ډلې لسمو دی رئیس د ننګرهار په زین ولسوالۍ په ځانګړي توګه د شنوارو په چین کې فعالیت پیل کړي کڅام په ورستوي کې حکومتي ځواکونه د غلطه ځینې سیمې لدی وسلوال ډلې بیرته نیولې خو لا یې هم ګڼې سیمې په واک کې دي
د کونړ امنیتی چارواکي وایي د داعش ډلې مشر حافظ سید بچي په ورستوي کې سرکانو ته مخه کړې ده وسلوال فعالیت ته پرې نږدې روح الله انوري او نور تفصیل
د کونړ امنیتی چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت سرکانو ولسوالۍ ته د داعش اسلامي دولت د مشر حافظ سعید د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار دولتي مسؤلینو ویلي وو چې د یاد ولایت په اچین، هسکمینې او کوټ ولسوالیو کې د اسلامي دولت زیات جنګیالي وژلي او ټپیان کړي دي، او همدا تلفات د دې لامل شول چې دغه ډله له ننګرهار نه خپلې پخې سپکې کړي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې د داعش مشر د سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته راغلی دی.
نیروی امنیتي بسیار قوي سرشان عملیات را انجام دادن که 85 فامیل از جا مهاجر شده و در شونکړې مربوط ولسوالۍ سرکانو هم آمده.
افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش په خلاف سخت عملیات ترسره کړل چې 15 کورنۍ له ننګرهار څخه د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې ته مهاجرې شوې دي چې یو پکې د داعش قومندان او مشر حافظ سعید هم شامل دی. شونکړې ته راغلي او هلته اوس خپل ژوند کوي. هغه وایي په هر ځای کې چې د داعش جنګیالي ښکاره شي او وسلوال فعالیت پیل کړي نو دوی به د ننګرهار په څیر مقابله وکړي.
داعش د یو ولایت فعالیت های تخریبی و سیاسی و جبهه باز نکرده که تا
با داعش په دې ولایت کې تخریبی او سیاسی فعالیتونه نه دي شروع کړي او کومه جبهه یې نه ده پرانستې. که هغوی وغواړي چې د خلکو او افغان ځواکونو خلاف حمله وکړي نو افغان ځواکونه هم د دې ځواک لري چې ورته ماتې ورکړي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرناغا ازادۍ راډیو ته وویل دوی په ننګرهار کې د داعش په وړاندې سخته جګړه کړې. په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې یې ورته درانه زیانونه اړولي. اوس د اسلامي دولت ډلې خپله مخه کونړ ته کړې ده.
بروی داعش ابتدا در ولایت ننګرهار دوی ظهور پیدا کړل. در اوایل
د داعش ډلې لومړی په ننګرهار کې سر راپورته کړ، هلته د سختې ماتې سره مخ شول. که هغوی کونړ کې ځای په ځای شي او فعالیت شروع کړي نو افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې دوی د هوایي او ځمکنیو ګزارونو لاندې راولي او ورته د ننګرهار په څیر زیانونه واړوي. د اسلامي دولت ډله لومړی په سوریه او عراق کې پیدا شوه او تیر کال افغانستان ته هم راغلل چې مرکزونه د ننګرهار په څو ولسوالیو کې رامنځته کړل. اوس داسې راپورونه موجود دي چې له ننګرهار څخه کونړ ته را روان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو جګپوړي پلاوی په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. تفصیل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی باندې یو جګپوړي پلاوی په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحانی دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تیرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحانی همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان څه موده مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې سمو د وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او ایران دواړه غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی اگر ایران اسے کی جوڑ دے پاکستان اسے تر رکھنے شروعات لے مخ کے پا ایران بانے سینکشن دو وہ سینکشن ختم دے. ظاہر دے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب سرم تعلقات پاتی شوی دی، امون پدے والے خبر دو چیز سعودی عرب اور ایران کی دے اپس کی اس تعلقات خراب دی پشخرہ دی، اور سعودی عرب دا غختہ تی پاکستان کی دے داغی سر ودری دی. پاکستان ملک کے عوام دا نواری کہ اگر دے بدلی پا کیا گرہ کچھ دے یو فریق سر یا بل سر ودری دی، بلکہ کوشش بکئی کا باقی سعودی عرب ته تلی او واس ایران والا تم دا خبره مکوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې کار کول شئ، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدماتو ته پیش کولی شي.
د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې د تهران او ریاست ترمنځ د غرار مسته شوې کړکېچ داواري په مقصد دواړه هیوادونو ته سفر وکړ او د دغه کړکېچ په سوله ییز حل ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له جکپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی وو.
د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تابعه نیولې چې وایي د هند استخباراتي ادارې افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان ملاتړ کاوه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې وی استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندۍ تن نیولې دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې رافعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندۍ افسر په بلوچستان کې خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شو چې په بلوچستان کې د خراب امنیتی حالاتو ترشا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندۍ افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولې، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی ایس آی نیولې او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رای او فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډېر وخت ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډېر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یادیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستان تیر ماشام په یو خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له د څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ به څه نه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم له منځه لاړ سي.
ځینې به موږ ته ډېر انټلیجنس ملو چې څه کوي او پای دونه چې هغه ته څه پته وي، یو افسر چې ونه چې هغه ته ټول پلان پته وي مخکې څه کول غواړي. زما په خیال ډېر څه انټلیجنس د دې ملو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کیږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دی ویلي چې دغه هندۍ افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. دی په نسل وژنه او نورو بشري جنایتونو مجرم ګڼل شوی دی. تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 1000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وي. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینو له منځه وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي کمانډان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلو چې د سربنیسا ډلې زوژنې تر سره کړه. دوی د سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندې سیمه اعلان شویواله 16 ساعت ځواکونو څخه ونیوله. د جنگي جنایتو د محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سختريزي او په زور له خارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولې وو د مسلمانانو او کرواتانو د استلو په شمول د بشر ضد نورو جنایتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایو د څلور سلويخت میاشتنی محاصره پر مهال په وژنو پر ولسی خلکو په بریدونو
او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجچ په ښار کې پر ملکی اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان پنخه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبريال وایي د محکمې دی پریکړې ډیر خلک مایوس کړي وایي چې ولې کراجچ ته د عمر قید سزا ورنه کړل شو. نو ډیر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکیل و د سربنی څاپډلی زوژنه کې د لاس لرلو لقبله د دې ځانګړي محکمې لخوا په عمری بند محکوم شوی دی. کراجچ پرده د یو لسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبري اعلان ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2003 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله له نیول کېدو پاتې اخته و.
وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاسې ډلې سره یوځای سوی او په یوه غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تېرې می میاشت راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. یو کلی زر ژغونه ډرامه ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث دراوني خبرونه په پاتې شیبو کې خبريږي. دغه بحث بعد اسد الله لودین لخوا پر مخ پیول کیږي.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې عبدالسلام د خښتو د پټۍ څښتن ماشومان په کار کې نیولي. راځي په دې برخه کې واوري چې عبد الله د خپل کار په حق له خپل مور او پلار ته څه وایي.
سلی ډیره ښه هوا ده. ودرېږه چې دا کړکۍ خلاصې کړم چې تازه هوا راشي. محبله و محبه زویا، پس دا وخت خوب دی چې ته ویده شوې. ډوډۍ تیاره ده
مورې. پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی و. آن په کار کې خوب ورته.
ښه، ته پاڅه عبدالله زویا، لاسونه دې پاک وینځه، راشه چې ډوډۍ وخورو.
مورې لکارا چې راغلم مخه ولاس مې په صابون ومینځل. محبلا پرېږده چې ویده شي، ډېر ستړی دی.
ښه سمه ده، خو محب به ټوله شپه وږی.
خیر دی، نن دواړه ډېر ستړي شو. له هلې ورځې نه مو ډېرې خستې وهلې.
زویا نور داسې مه کوئ، دومره کار وکړئ چې لوسم پوره وي. تاسې کوچني ماشومانې که دومره شماله کومه شوه.
که محب ته خفه یې، دغه پاتې کار ما وکړ.
دا سړی څومره ظالم دی، دومره نه وایي چې دا ماشومان کله دومره کار کولی شي. ښه راځه کینه ډوډۍ دې وخوره.
سمه ده مورې. پلار مې چېرته دی؟ ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
هغه چې د ماښام لمونځ یې وکړ، ډوډۍ مې ورته تیاره کړه. دوا یې وخوړه، ناروغه او ویده شو.
مورې مخکې مې زمری ولیده، د ملنګ کاکا دوکان ته یې ترشي وړله.
ښه، بیا یې څه وویل؟ خپل پور خو به یې نه یې غوښتی؟
نه، وی نه غوښته. ما ورته وویل چې راشه ته موږ سره بټۍ کې کار وکړه، پیسې به وګټې. وای مور مې نه پرېږدي.
بشیا د زمري مور خپله کار کوي. د زمري د کار پیسو ته څه ضرورت لري؟
موری هغه مالګه خوراک
ډیره مالګه ښه نه یې زویا واخله او د زمري له مور نه پوره وړم یم څنګه به پوره کوم بختوره ښځه ده چې کار کوي آن ماته یم د پور لپاره پیسې درلودې
موری هغه بله ورځ د ښځو درته وویل مکتب کې معلومه شه ولې نه کیږي
د خولې خبرې اسانه دي پلار دې ما پرېږدي
زه به م ورته زارې وکړم مورې د زمري مور خو مکتب هم نه دی ویلی تا خو مکتب خلاص کړی
جهر دې شم زویا کلي کې د خلکو د خبرو له لاسه څوک کار کولی شي
نهیم څنګه زرزر روان دی ته صبر زه غږ پې وکړم نهیمه و نهیمه السلام علیکم وروره څنګه یې
وعلیکم سلام جمیله ښه یم
زه ماما خوا روان یم ځکه مې غږ در باندې وکړه
راځه ولاړ یم پوهېږم چې وظیفې ته ځې
هو غږ مې ځکه در باندې وکړ چې د اسلام پوښتنه درنه وکړم چې څنګه شو ته دې ژوند د کړاوونو له لاسه خو یو سړی هم په خوشحاله نه دی
هو ښه وای څوک د خپل د لاسه څوک د بل د لاسه
خیر څنګه شو لور کې دی ښوونځي ته ځي که نه
هو کور دې ودان موږ سره لږ په عذاب شوې
نهیمه زه پوهېږم چې ولې داسې وایي ته شاید د اسلام په مسله خفه اوسې
ګوره جمیله ښه به دای چې دا خبرې بس کړو
دا یوازې زما کار نه و خیر هر څه چې کېږي د انسان په خیر وي ته دا لوګی وګوره
دا درسره منم خو فکر نه کوم چې دا بټې دې زموږ په خیر وي
دا خو به موږ ته د مرضونو مور شي مور
هر څه چې دي خو ماسخوتنې دا لوګی داسې راښکته شو ته به وایې چې د نغري څنګ ته ناست یې
ته وایه چې زما د سماته شو اوه کور کې جامې مینځلې وې ته څو چې اوسېدلې له لوګي رنګ بدل شوی و خو د دې لوګي مسله به څنګه شي دې ته خو فکر پکار دی
های های موږ له خپلو جنجالونو تښتو ته یې خپله ځان ته ګورې هر څه رانه پاتې ټوله ورځ سارنوالۍ ته منډې وهم زه بابا چې سر مې نه خوږېږي داغ ولې پېږدم زما یې څه
یوازې د لوګي مسله نه ده چې نږدې ورشي لوګی موګی به دې هېر شي
ولې نږدې څه خبره ده
پوهېږي دې ظالم بټۍ والا لویان نه ماشومان ډېر په کار نیولي دي
پوهېږم قانون ورسره دا نه مني چې دومره کوچنی ماشوم دې کار وکړي له اتلس کلنۍ نه مخکې په ماشوم دروند کار کول جواز نه لري
شکر خدایا چې دا جنکۍ خو لږې غلې شوې له سهاره یې په سندرو ویلو غوږونه راته وخواړه
نجونې دي غریبان یې خو بله خوشحالي نه لري همدا یو خوا او بله خوا چې یوه ښادي شي ډېرې ورته خوشحالېږي که څنګه زرمینې
شفیقې نازنینې څومره جهیز راوړی
هو ښه جهیز یې راوړی خو څه ګټه لري چې پلار یې ځان د عالم پوره وړی کړ
ګل غوندې لورې ورکړه د اضافي کالیو ته نو څه اړتیا وه
تاسو دوه د لورې ښځې په کور کې سره نه وینئ چې دلته هم پسپسۍ سره کوئ
اوس مو کړی ګل پري په دې جهیز ورکولو مو خبرې کولې
وی شفیقې دا ټکرای دې ولې داسې تور شوی د دې بټۍ په لوګي خو به نه وي تور شوی
نه پوهېږم ټول به ناروغه کړي دا بټۍ خدای دې ړنګه کړي
وی خدای دې ړنګه مه کړي زما دواړه زامن همالته کار ورسره کوي
وی نفیسې څنګه دې پیلا ورېږي چې هغه ماشومان شنو خټو او سره اور ته واستوي
د ښې ورځې مې نه دي لیږلې وایي بده ورځ ورور نه لري څه ووایم څنګه یې ووایم خورې بچې مې وکې دي
وی نفیسې نو زما استاد څه فرق شو تا خو سبق هم ویلی هغه ورځې خو سرلښت هم درته وویل
ګل پري موږ هم که ډېر نه وي لږ سواد خو لرو هغه ورځ مو د انلا امتحان ورکړ یوازې شپږ کلمې مې غلطې وې
هو درې کلمې دې سمې وې او شپږ دې غلطې ټولې نهه کلمې وې
ښه نفیسې خپه نشې رانه یوازې خو د دې زامن بټۍ ته نه ځي ډیر نور ماشومان هم شته، خو د سړي زړه ورته بدیږي. خدای دې دا لوږه ورکه کړي.
زما له کوره به څنګه لوږه ورکه شي؟ د ماشومانو پلار مې ځای کې ناروغه پروت دی. چې همدا واړه زامن مې کار ونه کړي بله چاره نه لرم.
ولې ته خپله پته یې؟ ته ځه لښتې ته ګوره، درس یې پوره ویلی هم نه دی. ګوره کورس یې جوړ کړی، موږ ته درس وایي، هر څوک ته خپلې وسې فیس ورکوي.
لکه چې د دې کلي خلک هېڅ نه پېژني، د خلکو له خبرو هم علاقه نشم کولی چې لاړه شم.
ای بابا، ته څومره په خبرو پسې ګرځې؟ ته صبر، زه سم خط زده کوم، بیا ګوره خپله زر لښته مله کې په شاګردۍ ونیسم.
لکه چې له سواد او مزي نه غواړې راسن معلومه شي.
کوشي له خدای څخه به مې بل ارمان نه وي.
کریمه، لکه چې بیا یې په توره نخوته پسې لیږلي.
نه پوهېږم. نه نه، هغه لږ دومره هم چالاکه نه راته ښکاري.
یعنې ته فکر کوې چې نن به یې څرک ولګېږي؟ دا سره بیا دروغ نه یې ویلي.
نه فکر نه کوم، اول ځل یې کله دروغ ویلي وو.
ای وروره، دا معتادینو ته هم سړی خفه کېږي. هر یوه ته یې چې ګورې حتی د خبرو توان هم پکې نشته، او یا هم ګنګس پراته دي.
ته راځه، د هغه مخامخ سړي نه به پوښتنه وکړو.
ته غلی شه، اوس څوک راباندې پوه نه شي.
یارو، دا ستاسې مشر به کله راځي؟ زه خو خراب خراب یم، نور بیخي ختم یم. یو څه شی مې پکار دی.
زما من زما خرابه وه چې راشي. نو څه زما سره یو غیران هم نشته چې شی ورنه واخلم.
خیر، زه به دې بل سړي ته وایم. دا د پوډارو پاچا کله راځي؟ ما خو نور ټول بدن سوځي. تاسو ته وایم، ما ته وګورئ.
ته خو مان هم خراب یې، زه یو تن یم، تا ته لکه چې څلور خراب. تاسو ته وایم، حوصله وکړئ، اوس به دا راځي.
نن یې کوم یو راځي؟ هغه هغه څه نه ویږي.
دا کومه لوکومه خوا راځي؟
دغه ده د بل څنګ ته دی مشره.
ته زمونږ غوندې پرانځخته یا کنه؟ کنه اوس به هغه جابر نومی راسي. من دغه وار دی
څوک ته ویل جابر راځي؟
نن د خلیل وار نه دی. خو پدره، ته راته پیسه بار کړې، ما ته به هم یوه پوډه یخلې. ګوره بیا به دې هم یوه ورځ په درد ولګېږم که نه.
لکه چې کار وشو.
سترګې ولې یو بل ته وهیا؟ کوم کار وشو؟ مال خو لا نه دی راغلی.
سترګه مې ځکه ورته ووهله چې تا ته هم یو پوړی واخلي. خانه خرابه، دا به کله راځي دا کس؟
ما خپل سر خرڅ کړی، که نه اوس مې درته ویلی چې کله به راځي.
اوس خو څلور بجې دي.
بس ونیسم، زه یوازې ځان ته نه اخلم، هرې چادرې هرې ښځې ته یم اخلم. ښه نه دی چې هغه نظر کې ودرېږي.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر په ماشومانو باندې درون او جبري کارونه څرنګه یو عمل دی؟ آیا ستاسو ماشومان د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول درانه کارونه ترسره کوي؟
د
ازادي راډیو درن اوریدونکو السلام علیکم د یو کلی زرغګون راډیو مجله یو سلو درسلو ختمه برخه مو اوریده زه اسد الله الدین اوس د غیر جامې په اړه خپل ملمنې سره بحث کوم په دې ډرامه کې اصلي پیغام دا و چې خلک په ځنګړی توګه مایندې باید خپل واړو ماشومان درنو یا شاقه کارونو ته ونه هڅوي لوستې ښځې یا باسواده ښځې باید کار وکړي څو د خپلو ماشومانو لپاره د درس آرامه فضا رامنځته کړي په همدې اړه د بحث لپاره راسره میلمانه ده مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي میرمن جمیلا ستانکزی میرمن ستانکزی بحث ته ښه راغلئ په سر کې غواړم ستاسو نظر وپوښتم چې ماشومانو باندې شاقه یا درانه کارونه څه زیانونه لري او والدین په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري او څه سپارښتنه لري تاسو د والدینو ته
مننه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د دې پوښتنې په اړه باید ووایم سه ده ماشومان لپاره شاقه کارونه ډیره بد اغیز په ټولنه کې لري نو په کار دي چې لوست باندې او نو لوست باندې یعنی خپل اغذیه رو باسي او خپل ماشومان تعلیم او تربیته واڅوي دا معلومدار خبره چې په افغانستان کې مشکلات زیات اقتصادي او امنیتی مشکلات دی او ډیر مینده موږ پیژنو لوست دی ولې خپل کور کې ناست دی خپل ماشومان چې په ډیر کوچني سن دی هغه مشقه کارون تاسو وي موږ باید وایو چې ماشوم څوک ده ماشوم زموږ تاسو په قانون کې د کار په قانون کې او په د کنوان بین المللي کنوانسیون چې افغانستان هم د کوچنیانو چې افغانستان هم د غړی ده کوچنی حق چاته وایي چې له اتلسه عمر کم وي
خو په افغانستان کې اکثره ماشومان چې قانوني سن نه نوي پوره کړی یعنی اتلس کلن شوي نه وي دوی په شاقه کارونه لګیا وي بس ته به وروسته ادامه ورکړو تاسو اورېدونکي هم کولی شئ د ډرامې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریکې کړئ ممکن تاسو له میلمه څخه هم پوښتنې ولرئ تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5 5 بل شمیره ده 0 9 9 40 15 30 40 میرمن ستانکزی تاسو ویل چې شاقه کارونه ماشومان په افغانستان کې په شاقه کارونه لګیا دي او قانون نه مراتېږي خدای چې خپل اوریدونکو هم واخلو به دغه پښتنه قاری صاحب پښتون را سره د ټلیفون په لیکه دی قاری صاحب پښتون ولې ته خره غلې مهرباني وکړئ
لوډین صاحب بلې محترم اسد الله لوډین صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته
تاسو کلی کې د خپل ماشومانو د وضعیت په اړه راته وایي او لمیرمن ستانکزی نه کې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه څه پوښتنه لري مهرباني
زه به اول غواړم چې په دې باره کې نوجن صاحب زما نظر دا دی دغه په ماشومانو چې شاقه کارونه کې دي چې زوب ته اقتصادي بعضې بعضې مجبوریګانې دي او بله دا ده چې خپله یو اصلا که قانون ته وګورم څخه د اسلامي شریعت دا خپله د ماشوم پر ضد باندې یو خشونت دی چې موږ کوو کې مور کوي کې پلار کوي که اکاګان کوي د ماشومانو ماشومان چې اکاګانو ته پاتې شي هغه کارونه به کوي
بله کور آباد قاری صاحب پښتون فکر کوم اړیکې پرې سوله میرمن ستانکزی ته یو مسلې ته اشاره وکړه چې اکثره په کورونو کې د ترونو لخوا او یا هم د یعنی والدین تر ډیره پر ماشومان شاقه کارونه نه کوي امام کو تاسو د شاهدان یو چې ماشو والدین هم کله کله له مجبوریت نه ماشومان درانه کارونه ته حسوي دا رقم والدین چې لوستي وي زده کړی کړی وي خصوصا میرمنو ته مایند ته تاسو وایي چې ماشومان ولې باید د شاقه کارونه
مولودین صاحب تاسو ډیره هی موضوع ته اشاره وکړه زما د مایندو او د پلرونو مسؤلیت دا ده کله چې اولاد یا د ماشومان نړۍ ته راځي د دوی شرعي دینی او وجیبه ده چې دوی خپل ماشومان په ډیر یو ښه هغه د خپل اقتصادي توان په حالت وروزي او د دوی لومړنی مسؤلیت دا ده چې هغو ته تعلیم او تربیه زمینه مساعده کړي کله چې یو ماشوم د یولسو کالو سي د لسو کالو سي یو دوی بازار ته استي یا کڅوړې پې خرڅي یا موټر پې پاکي یا نور او دوی په کورو کې ناستي دا مینده معمولا لوست میندو ته دا لازم ده چې کله دوی لوست کو په خپل اغل لوست نه استفاده وکي او خپل لکور نووزی او ماشومان ته دا زمينه مساعده کړي چې غوډي خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي. او نالوست میندې موږ افغانستان کې ډیر نالوست میندې وینو چې دوی ډیر زحمت باسي ډیر کار کوي ډیر زحمتونه باسي او خپل کوچنیان ته دا زمينه مساعده کړي ده چې دوی درس وایي او شاخه کارونه ته
راځي. یو بل اوریدونکی په وخت عبدالجبار له کابل نه را سره د ټلیفون په کار خدای مهرباني وکړي. هلو
بلې د پلمړي قدم کې زم مېلمه صاحب ته سلامونه وترامه وړاندې کوم او تاسو هم سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د مېلمه صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې کوم ماشومان چې اتلس کلن دي یعنی د کار کول عمر پوره کې بیا هم دوی ته د کار زمينه مساعده نه ده نو دوی مجبور دي چې کارونه وکړي مثلا هغه شاکه کارونه وي یا ډېر سخت کارونه وي د دوی له توان څخه لوړ وي.
بله کور عباس تاسو پوښتنه فکر کوم زموږ مېلمنې واخیسته مهرباني وکړئ تاسو
مننه وروره دا ډېر تاسو یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا خو افغانستان په تری لسیز په جنگ کې واقعا زموږ غیر دیسه ماشومان یعنی غیر قانوني او غیر شرعي یعنی دوی هڅه وکړي شاقه کارونه ته او دا لکه مخکې زموږ یو ورور ویل دا یو نو خشونت ده دا نه په شریعت کې ستاسو مشتاسي او نه په خپل قوانینو کې
دوی ورور پښتنه دا و چې دولت ورته د کار زمينه برابر نه کړي چې دوی قانوني سن
دولت پوره کوي. په مجمو کې دولت هیڅ چاته هیڅ خدمت نه کوي. دولت په خپل ځان ته په خپل مسایل اختره او دا سه ډیر غټ مسایل ته توجه نه لري. دا سره اساس بیا یو د کوچنیان لپاره خو هیڅ کار نه کوي او دا لازم ده چې خپل کورنۍ کار
هم په دې برخه کې ځمني وکي او کورنۍ هم خپل ماشومان لپاره زمينه برابر کړي. بل ورور بل هلمان څخه واخلو عبد الهادي ورور له هلمان څخه سره د ټلیفون په کار کې دی مهرباني وکړئ.
البته چې هغه دا ستاسو دغه صحه له یعنی د ماشومان باندې شکه کارونه یا درنه کارونه کول تر یو کله باندې البته یو نظر دې دی چې په دې عمر کې چې ماشومان ډیر کمزوري او د بدن او جسمي کمزوري مینه ته چې په داسې وخت کې یو ماشوم باندې د شاکر او درانه کارونه وشي نو کېدای شي د بدني حالت یې ضعیف شي او په انده کې د ځواني مرحله ته وشي هم به یې کېدلې نه چې د حاضر او د
ښه کور به تاسو نظر مو ورید مېرمنه چې تاسو مخکې ویل چې لوست او نالوست مېندې مسولیت لري پلرونه مسولیت لري چې خپل کارو کې ماشومان ته د تعلیم فضا برابر کړي.
بله
ځینې لوست مېرمنه زموږ استاد پټولنه کې ستا چې دولسم لوست کولای شي چې یو چیرته معلم شي اما ټولنه او د غرض کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې کار وکړي. څه فکر کوئ دا چې مایندو ته دا چې ټولنه ته څه پیغام لري تاسو
د ډیر دقیق موضوع دا ډیره سم خبر ده چې ډیر لوست مایند لرو چې لسانس هم دی په کور کې ناس دي او دولسم هم ویلې په کور کې ناس دي. زموږ تاسو دي اجتماع هغه ډیر خراب شرایط اول امنیتی شرایط دي دوم اخلاقی جنبه ده چې خځې معمولا نارینه دا فکر کوي چې خځې دی باید کار وکړي نو دوی ته جسمی او فیزیکی زیانونه یعنی ضرر ورسیږي او دا معلومه خبره ده. دا ډیر معلومه خبره ده چې خځې په شعباتو کې په مکتبو کې په حتی په سرک په لارو کې ضرور کېږي.
یعنی تاسو وایئ چې اوس قوانین ورته لرو چاپیریال نه دی مساعد
خځو فعالیت ته مساعد نه دی نو هغه او بل از موږ د ټولنه د نارینه سالاری ده نارینه نه غواړي یعنی ټولنه مساعده نه ده او ډیر وخت بیا نارینه هم دومره هغه د دانش هغه د تعلیم سطح لوړ نه ده او دوی دغه برداشت نه لري. هغه کوچنیان کارت استي ولې خپل شوز ته اجازه نه ورکوي.
ټولنه خود افغانانو او د عام خلکو په لاس کې ده. آیا عام خلک نشي کولای چې ټولنه بدل کړي؟ بل اخر د خلکو افغان دي ته ماده کې چې تاسو خو زما زو وایم دا خځې تاسو مایندې دي تاسو خويندې دي.
بله دا خود ټولنه وظیفه ده او دا د خلکو زور د خدای زور ده. کله خلک وغواړي کله ټولنه وغواړي خپل لکورنۍ نه شروع کیږي لکورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي په ټولنه کې خامخا یو بدلون راتلی شي.
بله کور آباد نعمت الله له خوست تر سره د نعمت الله وروره مهرباني وکړي په خوست کې د ماشومان د وضعیت په اړه څه نظر لري؟
الو
بله نعمت الله تاسو غاورو مهرباني وکړي په خوست کې د ماشومان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. هلته هم شاقه کارونه کوي ماشومان؟
او دلته هم کوي شکه کرونا وړوکو هلکانو باندې کوي مکتب نشته په اطرافو کې بازار نه خو
بله رادیو غږ ملک ټیټ کې ستاسو نظر مو واورید ډیره مننه نعمت الله ورور هم راته ویل چې په خوښ کې هم شاقه کارونه کوي ماشومان میرمن ستانکزی افغان حکومت تر اوسه ګرچې تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې په خپل سنځو لګیا دی اما د کار ټولنیز چارو وزارت بعضی کارونه کړی دی د ماشومان لپاره روزنتونونه جوړ کړی دی د راز نور مدني بنسټونه د غراز مرستندوی ټولنې جوړ کړی مسولیت څومره ادا کړی د ماشومان د ساتنې په
ډیر ښه موضوع ده لودین صاحب موږ ډیر ښه قوانین لرو ډیر ښه قوانین لرو ولې د تطبیق ساحه ډیره کمه ده او ډیر فیصدي کمه ده د تطبیق صحیح د بلګې په توګه یو څلور شمه ماده د کار د قانون یو څلور یو شتمه یو څلور دوه شتمه ماده کې د کوچنیانو د شاقه کارونه اجباري کارونه او هغه کارونه چې د شپې خو د دامنه سوي دي ځکه کله او دا د ټولنیز چارو او د مالی شواده او مالولین چارو وزارت او صحت عامه وزارت دا منل د سره صدا د ماشومان په صحت او پروهي او په جسمي او فزیکی حالت ډیر بد اثر لري کار کړه ترې انداز ولې دا هیڅ د منلو وړ نه ده زموږ تاسو د ټولنې 50% نه زیات لا تلس چیټ ماشومان دي او دغه لا تلس نه چیټ دا ټول په شاقه او درنو کارونه اخته دي دا خپل د مسولیت د دولت دا ولې دولت خپل مسولیت په هیڅ ساحه کې خصوصا په دې ساحه کې نه راځي
کور آباد سید ولی له کندهار راسره د ټلیفون په کرخه د سید ولی ورو مهرباني وکي لن نظر ورته وایي
خبره ده نه ما چې ما باید مکتب ته ولې درس ته ولې سبقونه ته ولې او ما چې ما باید درانه کارونه ونه کړي
بله نو کندهار کې څنګه د کندهار کې څومره ماشومان لپاره د تعلیم فضا برابر ده او څومره ماشومان هلته په درنو کارونو باندې لګیا دي
ماشومان په لکه مثال چې د ټولناتون څخه غلي غریب خلک کنا هغه ماشومان نه مکتب ته کیږي او نه مکتب کې د تدریج د نور ولاتون سره کیږي او چې هغه پر د دې کندهار د
بله کور آباد ډیر مننه ضرور نظر مهم اورید تاسو مهرباني وکي څو ویل لري
د ضرور خو ډیر سم خبر کړز په خپل په قندار کې ما وظیفه اجرا کړو د قندار ماشومان ډیر تر ډیر اندازې پر شاقه کارونه اخته دي ځکه چې هغه یو ډیر سنتي ټولنه ده او شوزو ته قطن اجازه نسته چې د کور نه دی باندې کار وکي او ټول فشار په هغه ماشومان د هغه ماشومان چې بلرونه نه لري او هغه ماشومان چې بلرونه مریض دی او یا معمولا د ټولنه په د درې لسیزو کې اکثرا خلک په معتادین سول او د اولاد نه تعلیم لري نه تحصیل او په شاقه کارونه اخته دي موږ ډیر ښه قوانین لرو او افغانستان د بین المللي کنوانسیون د کار هم غاړی ده او دا کنوانسیون په نو کال کې د کوچنیانو د شاقه کارونو په اړه کې ډیر
بحث مخ په ختمېدو ده ډیر کم وخت پاتې ده یو نظر غواړم ستاسو واخلم کچیر موږ د موضوع ته لږ جوړ فکر وکړو تر ډیره مجبوریت د تسړی آماده کی چې ماشوم شاقه کار ته آماده کی ملي سوداګر هم دلته مسولیت لري تنه والدین بنه مقصره وي ځکه چې اکثر ماشومان چې دی مور نه لري یا پلار نه لري یا مېندې یا پلار نه وجل شي دی په دې جوړو کې ملي سوداګر او د ټولنې نور شتمن خلک هم مسولیت لري دوی ته تاسو څه وایي چې د ماشومان د ساتنې لپاره په حد اقل په خپل کلی کې څه وکړي
م دا ملي سوداګر ته وایي هغه نور کسان چې ډیر توان لري معمولا دا غشتنه ځینې لرو صدغه اطفال ته د سې عمرستهونه کې سې ما قتیل ما عمرسته لکه د کار او ټولنیز چارو سکي یا کالی ورکا یا بوتان ورکه یاد نه اساسی مرسته بنیادی مرسته هغه د دوی په یو مکتب کې شامل کی دوی ته مکتب جوړ کی دوی په یو ټولنه کې خپل شخصیت جوړ سي فرزند دا کوچنیان ډیر اسې پذیر دي او دا دغه سپازيري باید د سیو ټولنه کې د سیم مدني ټولنه د سیو همکاریو کې دغه کورنیان حساس کړي د کوچنیان د شقه کارو په باورت کې سپوغو کارونه کې او ملي سوداګر او نور هغه کسان او خصوصا حکومت دې ته متوجي سي دولت دې ته متوجي سي دغه سازمانونه جوړ کړي صدا کوچنیان ته مرسته وکړي د مرسته نه سي دوی ته کالی ورکړي د ماقد ډوډۍ ورکړي دوی میشتي دوی ته بنیادی کارو کې د تعلیم او د تربیه په خاطر او هغه
کورنیان سوداګرو د مسولیت ادا کړي
ما په خپل نه دي دلی او فکر نکوم چې دوی ادا کړي زه فکر کوم چې د حکومت د لوړ پوری چارې لکه څه په یګم بعض موضوعات کې دوی فرضاً دې میلو ته دې دوبۍ ته دې کرکټ میلو ته دې او ډیر مصارف
دغه مصارف کې
کوچنیان باندې
وایي او سوداګر باید ماشومان لپاره هم د مصارف یو برخه ځانګړي کې ترسو د افغان ټولنې ماشومان هم په د نور ټولنو په څیر اسانه او هوسا ژوند کې کورم باندې مدافع وکیل او د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټولنې غړي میرمن جميله ستانګزي اوریدونکو زموږ په سمدل ته پاتې رسي کې تاسو کولی شئ azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واوري نه بجې شوې بل خبرونه درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور سید مهرباني
لودین صاحب تشکر از شما و از مهمانتان ساعت 7